Radio. Radio Azadi.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دوه ساعته پرله پسې خبرونې له همدې شېبې پیل شوې. نن د پنځشنبې ورځ د 1409 هجري لمریز کال د لندې یا قوس د میاشتې 9 ده چې د 2013 میلادي کال د دسمبر له 6 سره برابره ده. نوري اس نوري مودا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې له طالبانو او د سیمې یو شمېر نورو لوبغاړو سره د خبرو اصلي هدف د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابرول دي. خو د ښاغلي خلیلزاد د دې 13 ورځني سفر په نتیجه کې چې نن پای ته رسیږي، نه د طالبانو او نه هم د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو څرک لګېږي. پر دې مو د غرض د افغانستان د سیاسي چارو د یو کارپو نظر اخیستی. ځینې نور موضوعات هم په خپرونه کې په تفصیل اورېدلی شي، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له بېلابېلو لورو سره ګټورې خبرې درلودې او په کابل کې به هم د افغانستان د حکومت له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل ټویټر پانه کې په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې له تاریخي بریا وروسته ټول امریکایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستنوي. ملګري ملتونو عمومي اسامبلې رسمن هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې هدف یې د کډوالۍ د ډېرېدو په وړاندې د مقابلې لپاره د نړیوالې همکارۍ پیاوړتیا ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له بېلابېلو لورو سره ګټورې خبرې درلودې او په کابل کې به هم د افغانستان د حکومت له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد چې له ابوظبي وروسته پرون اسلام آباد ته او له هغه ځایه تېره شپه کابل ته تللی، تر اوسه نه ده څرګنده چې د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره یې کتلي که نه. په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به افغان ولسمشر اشرف غني او رئیس عبدالله عبدالله ته له سیمه ییزو شریکانو او نورو لورو سره د خپلو لیدنو کتنو په اړه معلومات ورکړي. د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د درې ورځنیو لیدنو کتنو په نتیجه کې تر اوسه هیڅ لوري په مشخصه برخه کې د کوم پرمختګ یادونه نه ده کړې، خو د دې هیواد دولتي خبري آژانس وام دغه خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي خبرې بللې او ویلي دي چې د پام وړ نتیجه د ټولو ښکېلو اړخونو لپاره مثبته ده. وام ویلي چې د خبرو بل دور به هم په ابوظبي کې ترسره شي، خو دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. افغان امنیتي ځواکونه د ننګرهار په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې شاوخوا 12 میله وسلوالو مخالفینو تصفیه کړی دي. د ننګرهار د والي له دفتر څخه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دغه سیمې د تیرو 40 ساعتونو په ترڅ کې تصفیه او د وسلوالو مخالفینو یو اندازه پوځي تجهیزات د افغان ځواکونو له لوري ترلاسه شوي دي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې اوس هم په خوږیاڼیو او سره رود ولسوالیو کې تصفیوي عملیات دوام لري. د ننګرهار له دفتره په یوې بلې خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان ځواکونو تېره شپه د یوه کمین په نتیجه کې په مومندرې ولسوالۍ کې 15,000 فایر مرمۍ، کیمیاوي مواد او پوځي یونیفورم نیولی دي. د لومړي ځل لپاره د هرات په دریو ولسوالیو کې د امنیت د ټینګښت په هدف سیمه ییز پوځونه جوړیږي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در قدم نخست اردوی منطقوی در ولسوالی های گذره
په لومړي ګام کې سیمه ییز اردو په گزاره، کشک کوهنا او کشک رباط ولسوالیو کې جوړیږي. د ځواکونو د ګمارلو او روزنې لپاره چمتووالی پیل شوی او موږ باور لرو چې د ساحوي سیمه ییز اردو په ګمارلو سره به د امنیتي ستونزې مهمې برخې هوارې شي. د ښاغلي فرهاد په خبره اوس مهال یو شمېر کسان په 201 ظفر قول اردو کې خپلې پوځي روزنې پر مخ وړي. د اقلام داسې مهال شوی چې څو کاله وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سیمه ییزو پولیسو ځواک جوړ کړی و او په ځینو مواردو کې دغه ځواکونه د افغانستان د قوانینو او د بشري حقونو په سرغړونو تورن شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ټویټر پاڼه کې په یو ویډیوي پیغام کې وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې له تاریخي بریا وروسته ټول امریکایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته استنیږي. ترامپ وویل موږ پر داعش بریالي شو او دا ډله مو ماته کړه او سخته مو ماته کړه.
So our boys, our young women, our men,
موږ وګټله او دا شی مو غوښت. زموږ ټول ځوان هلکان ښځې او سړیان به اوس بیرته راځي. د ولسمشر ټرمپ لخوا دغه ویډیوي پیغام وروسته له هغې خپرېږي چې د هغه پر مخکیني ټویټري پیغام د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو او متحدینو اندېښنه ښکاره کړې وه. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی رسمن هغه هوکړه لیک تصویب کړ چې هدف یې د کډوالۍ د ډېرېدو په وړاندې د مقابلې لپاره د نړیوالې همکارۍ پیاوړتیا ده. خو امریکا متحده ایالتونو، اسرائیل، هنګري، چک جمهوریت او پولند پرون د دغه تړون ملاتړ ونه کړ. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ویلي چې دغه نړیواله موافقه د امریکا د حاکمیت سره سمنه ده او له همدې کبله واشنګټن په دې اړه غونډه کې ګډون ونه کړ. د ملګرو ملتونو دغه لیکته 1225 موافق 12 مخالف رای ورکړل شو او 43 هیوادونو خپلې رایونه کارولې. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د پوځي استخباراتي ادارې په لسو برحالو یا پخوانیو کارکوونکو نوي بندیزونه ولګول. په دې لیست کې هغه دوه کسان هم شامل دي چې د روان میلادي کال په لومړیو کې په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په قضیه کې لاس درلود. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دغو بندیزونو کې د روسیې د پوځي استخباراتو یو پخوانی افسر هم په نښه شوی چې د اولګا دریابسکا سره په تړاو تورن دی. اولګا دریابسکال چې له کرملین سره نږدې اړیکې لري، په 2014 میلادي کال کې د مونتینګرو په انتخاباتو کې یو سیاسي ګوند تمویل کړی و. خبرونه موله ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځین نور خبرونه غوړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او د ابوظبي او د غراز د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته د خپلو لیدنو کتنو په اړه به د افغانستان د حکومت مشرانو ته معلومات ورکړي. دا چې د ابوظبي خبرې به د سولې د عملي خبرو د پیلېدو سره څومره مرسته وکړي د چارو د یو کارپو نظر مو اخیستی؟
زه په دې مطمئن یم چې دا خبرې مفید دي او د افغانستان په سولې په بهیر کې کومک کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې له مهم لوري طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې تېزې شوې دي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د دولت بله وسلواله مخالفه ډله داعش سخته ځپلې ده.
په ډاګه ویلی شو، په ډېر صراحت او جرات سره دا ستاسو ویلی شو چې داعش جرړې په افغانستان کې وتلې دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې سپینه ماڼۍ وایي له سوریې څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې ده. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د طالبانو او یو شمېر نورو هیوادونو له استازو سره تر درې ورځنیو خبرو وروسته کابل ته تللی. څو د دې لیدنو کتنو په اړه جزئیات د افغانستان د حکومت له مشرانو سره شریک کړي. په کابل کې د امریکا سفارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد تېر ماښام کابل ته رسېدلی او له افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره به وګوري. افغان چارواکي تر اوسه د ابوظبي د غونډې په اړه چې د امریکا او د وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې پکې وشوې پټه خوله دي. ښاغلي خلیلزاد د کابل تر سفر دمخه په پاکستان کې د هغه هیواد پوځ له لوی درسې سره هم ولیدل. د ابوظبي په غونډه کې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان استازو هم ګډون درلود. فریبا ظاهر نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي زلمی خلیلزاد د ابوظبي تر غونډې وروسته پاکستان او بیا کابل ته ولاړ څو له طالبانو سره د خبرو جزئیات له ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره شریک کړي. په دې سره د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو دریم پړاو پرته له کومې موافقې پای ته ورسېد. خو دواړو لورو د ابوظبي د لیدنې د پایلو په اړه خوشبیني څرګنده کړه او موافقه یې کړې چې بل ځل سره وګوري او د افغانستان د سولې پروسه بشپړه کړي. دا معلومه نه ده چې بل ډول خبرې به کله کېږي، خو د عربي متحده اماراتو دولتي خبري اژانس وام د چهارشنبې په ورځ لیکلي چې د دې خبرو څلورم پړاو به په ابوظبي کې وي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. دغه خبری اژانس په ابوظبي کې درې ورځنۍ خبرې ګټورې او مثبتې بللې دي. په خپله زلمی خلیلزاد هم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې د متحده عربي اماراتو، افغانانو او نړیوالو شریکانو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ په اړه ګټورې غونډې درلودې. د ابوظبي په غونډه کې د طالبانو د استازو یو غړي سی بي اس نیوز ته ویلي چې په دې غونډه کې پر یو شمېر مسایلو بحث وسو چې د راتلونکي غونډې په اجنډا کې به بیا شامل وي. دوی وایي دلته کومه ځانګړې پرېکړه نه ده سوې. وسله والو طالبانو په خپله خبرپاڼه کې ویلي چې دغه خبرې له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو پر وتلو چې د طالبانو عمده غوښتنه ده، د طالبانو د بندیانو پر خوشي کېدو او په هوایي بمباریو کې په ملکي تلفاتو پورې متمرکزې وي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین رابرټ پلادینو د دسمبر پر 19 په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د ابوظبي غونډه د امریکا د هغو هڅو یوه برخه ده چې د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره یې کوي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د دوی پوځي ماموریت مشروط دی او د امریکا د ستراتیژۍ اساسي برخه جوړوي. دوی وایي زه نسم کولی د ډیپلوماتیکو بحثونو د جزئیاتو په اړه څه ووایم، خو په افغانستان د امریکا پوځي حضور مشروط پاتې سوی او دا د امریکا د ادارې د ستراتیژۍ اساسي برخه ده. د امریکا ځنګړی استازی د افغانستان د خلکو او حکومت په نږدې همکاري سره د ټولو شکیلو خواوو سره بحثونو ته دوام ورکوي څو د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړي. امریکایي چارواکو په پرله پسې ډول پر پاکستان او سعودي عربستان ټینګار کړی چې پر طالبانو فشار راوړي څو مخامخ خبرو ته حاضر سي. د ابوظبي تر غونډې وروسته زلمی خلیلزاد د چهارشنبې پر ورځ مخکې تر دې چې کابل ته سفر وکړي د پاکستان د پوځ د لوی درستی سره وکتل. په کابل کې د امریکا د سفارت یو ویاند ویلي چې ښاغلي خلیلزاد له قمر جاوید باجوه سره ولیدل او د پاکستان د هڅو ستاینه یې وکړه چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي څو د افغانستان د جګړې پر ختمېدو یوې سیاسي موافقې ته ورسېږي. واشنگټن ټینګار کوي چې د سولې هر ډول جوړ جاړی باید د افغانانو ترمنځ وسی، خو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړې دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په راولپنډې کې د پاکستان د پوځ له لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوه سره وکتل. د پاکستان پوځ په یو ټویټري پیغام کې ویلي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د پاکستان د هڅو ستاینه وکړه. مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي وو چې طالبان له امریکا سره مخامخ خبرو ته تیار کړي دي. د راولپنډې په کتنه کې د پاکستان د پوځ لوی درسي د افغانستان سوله د پاکستان لپاره مهم وبلل او ډاډ ورکړ چې په سیمه کې د سولې او ثبات او ستول لپاره به هلو ځلو ته دوام ورکړي. دا چې د سولې دغه وروستۍ بیړنۍ هڅې د سولې د عملي خبرو له پیلېدو سره څومره مرسته کوي، په دې اړه مو د افغانستان د جګړې او سولې د انسټیټیوټ له مشر حکمت الله اعظمي سره خبرې کړې وې. ښاغلی اعظمي په پیل کې د دې خبرو په باب وایي.
زه په دې مطمئن یم چې دا خبرې مفید دي او د افغانستان د سولې په بهیر کې کومک کوي. پوره جزئیات لا تر اوسه پورې په ډاګه شوي نه دي. په دې کې څو شیان ډېر مهم دي. یو خدا دی چې ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد ولې په ابوظبي کې خبرې کوي، حال دا چې د طالبانو رسمي دفتر په قطر کې دی. بل مهم پرمختګ په دې کې دا دی چې د قطر دفتر نه علاوه کل شورا غړو افرادو په دې کې ګډون درلودی. بل مهمه نقطه چې زه غواړم اشاره ورته وکړم هغه کې د پاکستان رول دی. ګورې پخوانی مجلسونه چې یا په پاکستان کې سوي یا په دوحه کې سوي، هغه کې ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد کوشش کوي چې طالبان سره مستقیم خبرې وکړي، مګر اوس تاسو ښکاري چې هغه هڅې ډېرې مفید نه وې یا لاسته راوړنې نه درلوده، یا مثلا هغه افراد غونډه زیات صلاحیت نه درلودې. نو په همدې خاطر زلمی خلیلزاد مجبور شو چې د پاکستان د طریقه طالبان ته ولاړ شي. یو بل مهم پرمختګ دا دی چې د مجلس نه وروسته خلیلزاد دی پاکستان ته او د کابل ته راځي. نو زه فکر کوم دا ښکارندوی کوي چې د پاکستان رول په سوله کې لا زیاتیږي او پاکستان غواړي چې په دې کې خپل رول ومنل شي.
د ابوظبي په خبرو کې د طالبانو حضور له امریکایي استازو سره او همداراز د سیمې د نورو مهمو لوبغاړو له استازو سره پاکستان متحده عربي امارات او سعودي عربستان سره یوې خواته د جګړې مهم لوری د افغانستان حکومت دی. د افغانستان حکومت په رسمیت پیژندل شوی حکومت دی، تر اوسه پورې ولس کاله په دې خاوره باندې حاکم دی او مختلفو برخو کې هم پرمختګونه کړي دي. ولې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته نه کینی؟
ګورې، دا د طالبانو موقف دی چې دوی په بار بار باندې ویل دي، په شخصي مجلسو کې او یا په مثلا میډیا کې چې یو اندازې ډېر ډیټیلس نه دي تللي جزئیات ته. خو دوی وایي چې دا سوله په دوه فیز کې کو، په دوه مرحلو کې کو. یو مرحله به د امریکا سره وي، چون چې امریکا راغلل زموږ رژیم یې ونړوي او اوس دې مشتاول طرف دي. دوی باید موږ ته هغه نظام بېرته راکړي، د هغې وروسته چې مثلا دا بحث وسو چې امریکا به خپل یو نیټه ټاکي څه وخت به وځي، بندیان آزادۍ یو تعداد، او د هغې نه وروسته چې په دغه دوو مهمو مسلو باندې بحث وسو، بیا به موږ د افغانانو سره بحث کوو، د افغان دولت سره نه. په دې کې دلته یو ډېر مهمه نقطه دا ده چې دوی وایي چې افغانان که راځي، که عذاب راځي، او یا که مثلا د افغانستان د دولت استازي راځي، موږ د دولت د استازو شکل نه سره ګورو. که دوی دولت رسمیت یو پېژندي، نو ټولې معاهدې چې افغان دولت نړیوال سره امضا کړي دي، او یا د بندیان یې اوس بندیان دي، نو دا خو بیا خپله یو مشروعیت پیدا کړي.
د افغانستان د جګړې او سولې د انسټیټیوټ مشر حکمت الله اعظمي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد په ګډون امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې له طالبانو او د سیمې له یو شمېر نورو لوبغاړو سره د خبرو اصلي هدف د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابرول دي. خو د ښاغلي خلیلزاد د دې اتلس ورځني سفر په نتیجه کې چې نن پای ته رسیږي، نه د طالبانو او نه د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو څرک لګي، او نه هم د دې چې آیا امریکایي او طالب لوري تر اوسه د اختلاف ویل ځینې مسائل حل کړي دي.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
په دې پروګرام کې نن بیا هم د سولې د سولې ده دورسته و حدسو پر موضوع خبری کو. ازادی رادیو آوری هر ورځ سهار لو بجو ده ما خامتر و بجو خبرونه کو. پا افغانستان که ده سهار و بجی او ولس دقیقی دی او اوسم ده افغانستان پرده نریوال و رسپانو تکتنه کو. صفی ولستانیک زی دی یو شمیر لویدی زو رسپانو مطالب لسته دی.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو په ابوظبي کې د افغان سولې په خبرو مقالې لیکلي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي په دې خبرو کې د افغان حکومت استازي څنډې ته شول. په دوام کې د دغو خبرو د یو ګډونوال په حواله ویل شوي چې افغان پلاوی له طالبانو سره د غیر مستقیمو خبرو لپاره ډیر انتظار وایست، خو خبرې ونه شوې. طالبانو ویلي چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. یو طالب چارواکي په ابوظبي کې وال سټریټ جورنال ته ویلي زلمی خلیلزاد له دې ډلې وغوښتل څو د اعتماد سازۍ لپاره شپږ میاشتنی اوربند اعلان کړي. تروسنه معلومه چې خلیلزاد د دې غوښتنې په جواب کې طالبانو ته څه وړاندیز کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند رابرت بلادینو د طالبانو خبرې نه دي تایید کړي، خو ویلي دي جګړه هغه وخت ختمیږي چې په افغانستان کې ټولې ښکېلې خواوې سره کښېني او د خپل هیواد د سیاسي راتلونکي په نقشې په ګډه کار وکړي. طالبانو ویلي چې خبرې له افغانستانه د امریکا په وتلو متمرکزې وي. ډیلی میل برټانوي ورځپاڼې په همدې عنوان د افغان سولې په اړه په ابوظبي کې د امریکایي پلاوي او طالبانو په خبرو یوه مقاله چاپ کړي. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د سولې چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالب استازو سره د سعودي، پاکستان او متحده عرب اماراتو د چارواکو په حضور کې خبرې وکړې. طالبانو ټینګار کړی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د بندیانو خوشې کول او د هوایي بمباریو بندول هغه څه و چې دوی پرې بحث کړی. زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ د دې درې ورځنۍ غونډې په پای کې ټویټ کړی او د ابوظبي خبرې رغنده بللي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې هم لیکلي چې زلمی خلیلزاد د سولې د راتلونکو خبرو د یو شرط په توګه له طالبانو د شپږ میاشتنی اوربند غوښتنه کړي. لکه چې خلیلزاد د افغان سولې لپاره مامور شوی، دا یې درېیم وار و چې د واشنگتن ټایمز په خبره د دې سخت دریځ ډلې له مخکښو غړو سره ګوري. واشنگتن ټایمز لیکلي ښاغلي خلیلزاد له طالبانو غوښتي چې په راتلونکي حکومت کې د خدمت لپاره د خپلې ډلې استازي وټاکي، په ټاکنو کې د برخه واخلي څو د ولسمشر اشرف غني ځایناستی تعین کړي. ورځپاڼه په پای کې لیکي طالبانو اشرف غنی له ادارې سره د سولې خبرې رد کړې او معلومه نه ده چې د امریکا د ځانګړي استازي دا غوښتنې مني که څنګه.
ازادي رادیو اوري په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې له مهم لوري وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې امپیل شوې دي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د دولت بله مخالفه وسلواله ډله داعش سخته ځپلې ده. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا ډله نور په افغانستان کې جدي ګواښ نه دی. په عین حال کې یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان بیا وایي چې داعش اوس هم په یو شمېر ولایتونو په ځانګړي توګه د افغانستان په ختیځ کې ډېره فعاله ده. نور جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې اوري.
سولې ته د هڅو د زیاتوالي او دایمي سولې امنیت او ثبات د امیدواري سره په خوا کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې داعش په دغه هیواد کې په ګوندو کړی. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې تهاجمي عملیات چټک سوي چې په دغه جریان کې داعش جنګیالي هم ځپل سوي دي. ښاغلي رحیمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال یوازې د افغانستان په درې ولایتونو کې تر یوه بریده داعش حضور لري.
اوس په شکل فعالیت او حضور په افغانستان کې نه لري. یعنی دا موږ تاسو په ډاډه ویلی شو په ډېر صراحت او جرأت سره دا تاسو ویلی شو چې داعش جرړې په افغانستان کې وتلې دي.
ښاغلي رحیمی وویل چې په تیرو شلو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې سل په سلو کې زیاتوالی راغلی او په خبره یې هڅې کیږي چې د داعش په ګډون وسلوال مخالفان له منځه یوړل سي. داعش څو کاله وړاندې د ننګرهار په ولایت کې سر راپورته کړ، خو ډېر ژر دغه ډلې په جوزجان، فاریاب او یو شمېر نورو ولایتونو کې په فعالیتونو لاس پورې کړ. په افغانستان کې د داعش فعالیتونه په کور دننه او بهر له یو لړ غبرګونونو سره مله وو. په ځانګړې توګه ایران او روسیې د دوی د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، خو افغان حکومت ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو په همکاري به دغه هیواد کې داعش وځپي. که څه هم د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس نصر احمد غوریانی د داعش په وړاندې د افغان حکومت له هڅو ستاینه کوي، خو وایي چې اوس هم په یو نه یو ډول دغه ډله په افغانستان کې فعالیت لري. هغه وایي په کلي ډول داعش په افغانستان کې له منځه نه ده تللی او څو ولسوالۍ اوس هم د داعش په لاس کې دي. هغه ادعا چې کېږي سل په سلو کې درست نه دي. افغان امنیتي ځواکونه تازه هڅې کوي چې دغه ډلې ته قوي ضربې ورکړي او انشاءالله ډېر ژر به وتوانېږو چې د داعش ریښې وباسو. ښاغلی غوریانی وایي چې داعش له خطرناکو تروریستي ډلو څخه ده او له هرې ممکنې لارې چې کېږي دغه ډله باید په افغانستان کې له منځه یوړل سي. نوموړی د داعش له لوري روسیې او ایران ته متوجه ګواښونو ته په کتو تاکید کوي چې دغه دواړه هیوادونه باید د داعش په ځپلو کې له افغان حکومت همکاري دریغ نه کړي.
و امروزه چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې سخته ځپل شوې او دا ډله نور ګواښ نه ده. داعش چې د لومړي ځل لپاره په عراق او سوریه کې راټوکېدلې وه، لومړی عراقي چارواکو په عراق کې وځپله او اوس هم د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل چې په سوریه کې هم دا ډله ځپل شوې او ټول امریکایي ځواکونه له دې هېواده راباسي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
مخکب خبر کمو وردل چه دا امریکا دا متحدو ایالاتونو ولسمشر دونالد ترامپ خپل تویتر پانه که پی ویدوی پیغام که ویلی چه پا سوریه که دا اسلامی دولت دلیا داعش پا وړاندې مبارزه که لتاریخی بریا و روست طول امریکایی ځواکونه بیر تخپل هیواد ته استنیگی. سپینې مڼې ویلي دغه ځواکونو د بېرته ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. په عین حال کې جمهوري غوښتونکي سناتور لینسي انګراهم د ولسمشر ټرمپ دا پرېکړه یوه تېروتنه بللې ده. نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپورټ کې.
د سپینې مڼۍ ویاند وایي امریکا له سوریه څخه د پوځي ځواکونو د وتلو لړۍ پیل کړې ده. سارا ساندرز د دسمبر پر 19 په وی اعلامیه کې وویل چې په سوریه کې د وسلوالو سیمه ییز خلافت ماته خوړلې، خو زیاتوي چې د داعش پر وړاندې دا بریالیتوب په سوریه کې د نړیوال کمپاین د ختمېدو نښه نه ده. د سپینې مڼۍ د اعلان وروسته لاغه وسو چې له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه راپور نه خپره شول. سی این این تلویزیون شبکې د امریکا د دفاع وزارت د یو چارواکي له قبل چې نوم یې نه دی ښودلی راپور ورکړ چې وایي امریکا متحده ایالات له سوریه څخه د خپلو ځواکونو د بشپړ او چټک وتلو پروګرام باندې کار کوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو په سوریه کې ماته خوړلې او دا په هغه ځای کې زموږ د اوسېدو یوازینی دلیل و. د روان میلادي کال په پیل کې ولسمشر ترامپ ژمنه کړې وه چې ډېر ژر به خپل پوځي ځواک له سوریه وباسي. بلخوا رویترز خبری آژانس د جمهوری غوښتونکي سناتور لنسی ګراهام له قوله لیکلي چې له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه یوه تېروتنه بللې ده. سناتور لنسی ګراهام چې تر ډیره د ولسمشر ترامپ دفاع کړې ده وایي اوس مهال له سوریه څخه د امریکا وتل د داعش، بشار الاسد او روسیه لپاره یوه بریا ده. سناتور ګراهام دا هم ویلي چې ویره لري له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو وتل به امریکا، سیمې او ټولې نړۍ ته ناوړې پایلې ولري. اوسمهال شاوخوا 2000 امریکایي پوځیان په سوریه کې دېره دي چې ډېره برخه یې د ځانګړو ځواکونو پرسونل جوړوي. دغه ځواکونه د کورد ځواکونو له ائتلاف او عرب ملیشیا سره یو ځای په سوریه کې د داعش وسلوالو پر وړاندې جنګیږي. د امریکا ډېری پوځیان د سوریه په شمال ختیځو سیمو کې دېره دي.
یو ځل بیا پام وکړئ چې څو مهم خبرونه سره لیکونه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد وایي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له بېلابېلو لورو سره ګټورې خبرې درلودې او په کابل کې به هم د افغانستان د حکومت له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي. افغان امنیتي ځواکونو د ننګرهار په خوګڼیو ولسوالۍ کې شاوخوا 12 سیمې له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړي. د ننګرهار د والي له دفتره په خبر شوي په خپره کړې خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دغه سیمې په وروستیو 24 ساعتونو کې تصفیه شوي او د وسلوالو مخالفانو یوه اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته لوېدلې دي. د هرات چارواکي وایي د لومړي ځل لپاره به د دې ولایت په دریو ګذره، کشک کوهنه او کشک رباط ولسوالیو کې سیمه ایز اردو ځواکونه جوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل ټویټر پاڼه کې په یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې له تاریخي بریا وروسته ټول امریکایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته استنوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی هغه موافقه تصویب کړه چې هدف یې د کډوالۍ د ډېرېدو په وړاندې د مقابلې لپاره د نړیوالې همکارۍ پیاوړتیا ده.
دا ژوند رنگونه
شامله تپاند یما د جامع ثقیب یو کارکونکی زدلته د پلورونکو پایس کار کوم.
څه خرڅوې دلته؟
دلته کالی دی، بکسونه دی او هر رقم ډیزاینونه سي.
دلته خدا کالی مګورو د ټول افغاني کالی دی او ټول لاسي صنایع د پلاس باندې ګندل شوی. دغه تاسو مواد لکم زاینه راوړی او د چاته ورکوي چې ته وګنډی راوړی دلته؟
موږ چاته خاص نه ورکو، صرف اخلو له بازاره د قدیمی مواد دی او دلته به مو نوې ډیزاینونه کار پکو.
دلته خیاطان لري کنه؟
او خیاطان هم لرو، ډیزاینران هم لرو او مدیران هم لرو، سی منیجران دي سیغوی په لوړ سطح کار کوي او بیا میرمنې دي سیغوی به ګنډي.
یعنی فرمایش اخلي دلته میرمن تارقم فرمایش وی ګنډي
او زمو خپل ډیزاینونه هم دي کولای سي لغو استفاده وکي او نور فرمایشونه مخ
خلک دلته څنګه دي مراجعه کوي؟ نه کوي خويند راځي د لاسي صنایع په حساب اخلي کنه؟
او ولنه اوس په تاغه خويند ډیزاینونه متسبې دي او ډیر خلک مینه لري سی خپل افغاني شنه کار واخلي او خلک دي میرمنې دي راځي یا خغلي دي سره دي او دلته د لاسي صنایع خي او په خټوي
یواز افغاني کمیسونه دي او کده سر پتلونیان یا د نارینه او د پاره هم څلري
او د نارینه او لپاره هم څلرو اسکټونه دي د شيګانې دي او د خزو لپاره هم مرکب کالیستام غربي کالیستام افغانستان کمیسونه دي د ودو لپاره نو سر پتلونیان دي رسمي کالي دي او هم داسي شخصي مفلو لپاره
حتی په دریشانو کې هم زين دریشانو مدل تولید شي تاسو لاسي صنایع په کار کړی
او سداسي معلومه سي سي یعنی افغاني دي او د افغاني مواد چې موږ کار کړی یا بي جي بي یا به هم ستونی کی کار سوي وي هم داسي جذابيتي منوسي
دا مواد یعنی اصل افغاني مواد دي ډېر هم داسه ډاره هم کاری کنه
او ډېر موږ لزړو مواد چې نه کار خو غوي پکاو غوي برته په نوي ډیزاین باندې په نوي شکل باندې استفاده کوو او ټولې قديمي مواد دي سفارتونه له دې رسي او پیژني او په فیسبوک باندې په دې لټلې وي بیا رسي دلته موږ چې راشنه
د خوځ دوپاره دي مرکز سم رسانتي برابر کړی چې خزر راشي دلته کار کوي او د کار زمينه ورته مسايي
بالکل دلته موږ او یا سلنه خزینه کار کوي مخبل رئیس هم میرمنه ده او دلته محتدیر زیات اسانتیا وی دي
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیدله. ازادي رادیو سره اوسه زم خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار زرغونه منګل تسپارم. زرغونه جان خیر
با تشکر از شما آقای نوری و سلام به شما شنوا.